لدی سره د خبرونې نیمایي برخې ته ورسیدو. دا هم د دې سات لند خبرونه. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یوشمیر نور جکپوری چارواکي پرون د هلیکاپټر د سقوط په پیښه کې ووژل شول. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای د خپل ولسمشر ابراهیم رئیسی له وژل کېدو وروسته 15 ورځې ملي ویر اعلان کړی او محمد مخبره د ایران سرپرست ولسمشر مارل لري. په لبنان کې بیا درې ورځې ملي ماتم اعلان شوی او د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې ایرانی ولس ته تسلیت ویلی دی. رویټرز د ایران د سرسخت رقیب اسرائیل او د یو چارواکي په حواله ویلي چې دوی د رئیسی د مړینې په پیښه کې لاس نه لري. د طالبانو حکومت په یو خبر پاڼې کې ویلي چې دوی پر پیښه ژور خواشینی دي او زیاته کړې ده چې په دغه سي سخت حالت کې د ایران له خلکو سره دری شي. د نړیوالی جزایی محکمې څارنوال کریم خان نن دوشنبه وویل چې د جنگی جنایتونو د تورونو په خاطر د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتانیاهو، دفاع وزیر یو اف ګالانت او د حماس د درو مشانو د نیونی حکمونه صادر کړی دي. کریم خان هم داراز د حماس د یو مشر یحیی ابراهیم سنوار، د دې ډلې د پوځي څانګې قومندان محمد المصری او د سیاسي دفتر د رئیس اسماعیل هنیه د نیولو حکمونه صادر کړی دي. طالبانو له څه باندې یو کلن ځنډ وروسته پخوانی ولسمشر حامد کرزي ته د بهرني سفر اجازه ورکړې ده. حامد کرزي ته یو نږدې کس شهزاده مسعود نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی کرزي نن سهار د درملنې لپاره جرمني ته روان شو.
دو خبری دی، یو خود
مختنی کابینه که صرف پینزو فیتر
متاسف ایمه چه حکومت
وقت تکره کنیزاد حتی کونه چه افغان حکومت
ده. ازادی رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 15 دقیقې بحث ته موزن ریاست نوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان او څو نورو چارواکو د وژل کېدو پر موضوع خبرې کوو. ابراهیم رئیسی او مل پلاوی پرون یکشنبه په ختیځ ازربایجان کې د یو بند پرانستلو په مراسمو کې له ګډون او د ازربایجان له ولسمشر الهام الیوف سره له کتنې وروسته بیرته تبریز ته په لاره و چې هلیکپټر د ایران د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې د هوا د خرابوالي له امله د دیزمار ځنګله په غرنۍ سیمه کې را ولوېده. د ایران دولت په یوه اعلامیه کې د رئیسی او مل پلاوی وژل کېدل رسما تایید کړی او ویلي دي چې دغه پیښه به د دې هیواد د چارو په پرمخ وړلو کې هیڅ ستونزه رامنځته نه کړي. د دې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د ایران د اساسي قانون له مخې د هغه لومړی مرستیال محمد مخبر به د 50 ورځو لپاره د سرپرست ولسمشر په توګه دنده پر مخ وړي. په دې موده کې به د نوموړي د پارلمان د رئیس او د قضایه قوې د مشر په ګډون یوه شورا نوی ولسمشر غوره کوي. رئیس چې د 2021 کال په جون کې د ولسمشری د انتخاباتو ګټونکي اعلان شوی و، د همدې کال د اګست په 3 نیټه د ولسمشر په توګه کار پیل کړ. د ولسمشر په توګه د هغه دنده داسې مهال پیل شو چې څه کم 2 اونۍ وروسته د اګست په 15 طالبانو کابل ونیو. تر هغې مخکې د ایران پخوانی حکومت په افغانستان کې د پخوانی د لویدیز له ملاتړه برخمن حکومت سره ښې اړیکې پاللې، خو له طالبانو سره هم اړیکې ټینګې کړې وې او د دې ډلې څو پلاوی تهران ته دعوت کړي وو. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو رئیس په تېرو څه کم 3 کلونو کې ښاغلي رئیس په مشرۍ د ایران حکومت د طالبانو له حکومت سره اړیکې ټینګې کړې، خو د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان په ګډون یو شمېر چارواکو ځینې وختونه په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت د ایران د اوبو د حق او له دې هیواد څخه د ترهګرۍ د احتمالي ګواښونو په ګډون ځینې انتقادي څرګندونې هم کړې دي. نن په دې 15 دقیقې بحث کې له خپلو میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو د وزیر د وژل کېدو پیښه به د سیمې پر وضعیت په تېره له افغانستان سره د ایران په اړیکو څه ډول اغېز وکړي. ایا د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې کوم تغییر راشي؟ دا پیښه به د سیمه ییزو او نړیوالو چارو په اړه په تېره اوس چې په غزه کې جګړه روانه ده او د حماس په ملاتړ په سیمه کې ایران پلو ډلو هم فعالیتونه زیات کړي دي، ایران په سیاستونو کې بدلون راوړي؟ د او دې ته ورته نور مسایل به له خپلو میلمنو سره په دې بحث کې وڅېړو. د حقوقي چارو په نصرالله ستانکزی او په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر عبدالغفور لیوال زموږ میلمانه دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستانکزای صاحب لومړی به تاسو ته درشو د ایران د ولسمشر د بهرنیو چارو د وزیر او مل پلاوی د وژل کېدو په اړه د ایران له حکومت او خلکو سره د نړیوالو د خواخوږۍ څرګندولو په ترڅ کې د طالبان د حکومت رئیس الوزرا مولا محمد حسن آخوند د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د ایران حکومت د ایران ولس ته د خواخوږۍ مراتب وړاندې کړي دي او خپل غم شریکی ورسره شریکه کړی ده. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په کابل کې د ایران له سفیر او د ایران د ولسمشر له ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي سره په کتنه کې د خواخوږۍ مراتب وو د څرګندولو تر څنګ د سیمه ییزې همکاري په خاص ډول افغانستان سره د ایران د ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر نقش او مشرتابه متقی ډېر ارزښتناک بللی ده. کراشو دې ته چې په تېرو څه کم دریو کلونو کې چې پر افغانستان طالبان بیا واکمنان شوي دي د ښاغلي رئیسی په مشرۍ د حکومت اړیکې څه ډول ارزوي دي او ګاونډ په توګه او فکر کوي چې د دغې پیښې وروسته به د ایران په بهرنۍ پالیسۍ کې د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې کوم بدلون راشي؟
په سر کې سلامونه وړاندې کوم تاسو ته، جناب ډاکټر صاحب غفور لیوال ته، درنو اوریدونکو ته. د ایران د اوسنی سیاست عمده مسئله یا ستراتیژیکه مسئله او هغه تغییرات چې د رئیسی په حکومت کې رامنځته شول، دا دي چې په لومړي سر کې ایرانیانو یا د ایران حکومت او د هغه مذهبي مشري ډیر تمرکز د بدزنی سیا په مسایلو باندې متمرکز کړه، په دې معنی چې سوریې جګړه او وروسته اسرائیلو سره د غزې په مسئله کې او همدارنګه د خلیج د هیوادونو سره د اړیکو په بیا رغونه کې او همداشان د خپلو ګاونډیو او لغل جملې له افغانستان سره د اړیکو پر غولو باندې ډیر تمرکز وکړ. اما زه د فکر کوم چې اساسا د ایران ستراتیژیک سیاست د ایران حکومتونه نه ټاکي، بلکې هغه مذهبي مشري او هغه حلقه په خصوص استخباراتي حلقه سپاه پاسداران دوی ټاکي. نو په دې اساس زه ویلی شم چې دوه ډوله تاثیرات به ولري. لومړنی تاثیرات به دا وي په ټوله کې چې موقت تاثیرات به وي په اړیکو باندې، او هغه په دغه ایرانیانو ته به همدا ډېره سخته وي چې 500 راتلونکو ورځو کې یو سخت پړاو تېروي. په دې کې به زه فکر نه کوم چې طالبانو سره کوم تغییر راشي، او په هر صورت د پالیسۍ لحاظ ممکن نه وي حکومت ځینې تغییرات وکړي. په تېره بیا که چیرې په ایران کې رادیکال عناصر ماته وخوري او اصلاح غوښتونکي عناصر قدرت ته ورسېږي، په یقیني ډول به په سیاستونو کې څه بدلون رامنځته شي.
مننه ستانکزای صاحب غفور لیوال هم د ټلیفون لارې را سره وصل شوی دی په تهران کې د افغانستان د حکومت پخوانی سفیر. لیوال صاحب خبرونه ته ښه راغلاست. د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او د بهرنیو چارو د وزیر حسین امیر عبداللهیان مړینه، ستاسو په نظر آیا د طالبانو له سرپرست حکومت سره د ایران په سیاست کې به د کوم بدلون پیلامه وګرځي؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمن میلمه استاد ستانکزی او نورو ټولو درنو اورېدونکو ته. د ایران سیاست د افغانستان په اړه ګڼ اړخیز دی، څرنګه چې تاسو به هم خبر یاست د واکمنو طالبانو یوه برخه د پخوا څخه دوی سره په اړیکه کې وه، او دغه اړیکه په هغه شکل دوام لري، البته خپلې لوړې ژورې لري. په عین زمان کې ایرانیان د پخوانیو ځینو مطرحو افغان څیرو چې اوس د طالبانو په وړاندې په ګرمو او سړو جبهو کې جنګیږي، د هغوی سره هم خپلې اړیکې ساتي په عین زمان کې، مګر غواړي د دغو اړیکو پاړه او توازن هم وساتي. خو په دې وروستیو کې دوه مسایل یو څه سره بدل شوي. یو دا چې ایران غواړي په افغانستان سره په خپله ټوله پوله باندې دیوال پورته کړي، او ګواکې له دغې ناحیې نه خپله امنیتي اندېښنې په یو ډول مدیریت کړي، او په عین زمان کې په دې وروستیو کې دلته په افغانستان یا په سیمه کې د یو شمېر وسلوالو ډلو په اړه د دوړو هیوادونو په لحن کې یو څه تغییر راغلی. په تیره بیا هغه محل چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د دریو ایوادونو پرته گاونډیو ایوادونو پرته لدی چې نوم واخلي یادونه وکړه چې اګوا کې د یو شمیر ورانکارو ډلو په رامنځته کېدو یا انتقال او له وزه بل ځای ته تګ کې لاس لري. دغه خبرې هغه نږدې او خواږه مناسبات چې پخوا یې درلودل تر تاثیر لاندې راوستلې او ابهام او یو نامعلومه حالت فضا یې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ راوستله. په هر صورت دغه دغه ټولې شالید ته یا سابقې ته په کتلو سره دغه پیښه په ډراماتیک بڼه کوم تغییر نه شي راوستلی، ځکه چې مخکې ما د استاد صالح وروستۍ خبرې واورېدلې. دا سمه ده چې اداري او اجرایوي ارګان دغه حکومت تونه یوازې د هغو پالیسیو تمثیلونکي او عملي کوونکي دي چې د دوی تر شا مقتدرې ډلې یا مقتدر مقامات یې ټاکي. نو د همدې دپاره مګر که دغه پیښه په ایران کې د جدي سیاسي او تشکیلاتي بدلونونو باعث شي او سیاسي نظریه په کې تغییر شي، بیا کېدلی شي د افغانستان په اړه هم د دوی د سیاستونو په برخه کې څه تغییرات وو.
بله، مننه لیوال صاحب. ستانکزی صاحب، د لیوال صاحب په څرګندونو کې بیا همغه د ایران پخوانی دریز یادونه وشوله چې په تیر حکومت کې هم د حکومت سره اړیکې پاللې، همې په حکومت کې دننه د یو شمیر مشرانو یا هغوی چې ناراض او له هغوی سره هم ځینې اړیکې پاللې، او هم د پخوانی حکومت له مخالفینو عمده مخالفینو چې هغه طالبان او له هغوی سره. یعنی په دې تیرو دریو کلونو کې فکر کوئ چې بیا هم ایران همدغه سیاست مختوړی دی د طالبانو د سرپرست حکومت سره پر اړیکو سربیره؟
کچېرې تاریخي بهیر ته یې وګورو، حتی د ایران د پادشاه زمانه نه چې تلی مختلی دی په افغانستان کې خپل نفوذ خپور کی او د ځینو کړیو په تیره بیا د ځینو مذهبي افراطي کړیو سره یې تر پردې لاندې روابط درلودلی دي. بیا وروسته تر هغه چې کله په ایران کې اسلامي انقلاب رامنځته کېږي او په افغانستان کې د روسانو د یرغل په پایله کې روسان له ځانګړو ګروپونو او اشخاصو نه د نفوذ د وسیلې او د مداخلې در وسیلې او حتی تر تجاوز تر حدودو پورې په حقوقي لحاظ مخته ځي. په تیرو شلو کالو د جمهوریت کې هم ایرانیانو تقریبا عین پالیسي مخته وړله، هم د کابل له مقامات سره ډېر نږدې اړیکې پاللې او هم یې په داخل کې لکه ستاسو ورته اشاره درلوده د خپلو نفوذي عناصرو نه په استفاده د افغانستان په سیاست کې ګوتې وهلې، او په وروستیو کې د طالبانو سره لکه چې لیوال چې ورته اشاره درلوده تاسو ورته اشاره وکړه. او زه فکر کوم چې اوس هم ایرانیان عین پالیسي یعنې هغه ستراتیژیک پالیسي دا ده چې ایران غواړي چې په افغانستان کې د خپل نفوذ په شکل د اشغال وساتي. بلان موجوده وضع یا تیره وضع چې په افغانستان کې متاسفانه یا سیاسي یا اقتصادي یا ټولنیز یا حتی نظامی کړکیچونه و ایرانیانو په کافي اندازه ترې استفاده کړې. تاسو ګورئ وار وار د جمهوریت په دوران کې ولیدل شول چې ایرانی وسلې د افغانستان د همغه زمانې د حکومت له مخالفینو سره لاس ته راغلې، سره د دې چې کابل او تهران په ظاهر کې ډېرې ښې اړیکې درلودې. زما عقیده دا ده چې د ایران یا د ایران اسلامي جمهوریت اساسي ستراتیژیک دا ده چې په ګاونډیو لرو پرتو اسلامي هیوادو خپل نفوذ یو او له بلې خوانه یو ډول دولتي تروریزم د خپل څو څلوېښت کلن موجودیت کې اعمال کړی. زه فکر کوم په ستراتیژیک لحاظ په دغه مسایلو کې کوم ډېر عمده بدلون نه شي راتلی.
لیوال صاحب، تاسو چې یو موده په تهران کې د افغانستان سفیر پاتې شوي وی د ایران چارې له نږدې تعقیبوي، که راشو د ابراهیم رئیسی په مشرۍ د ورستی درې کلن دورې ته د هغه دوره درې کلن دوره په سیمه کې ډیرو تحولاتو شاهده و. د لومړي ځل لپاره د ایران او پاکستان ترمنځ د یو بل په خاوره باندې مستقیم بریدونه وشول. ایران په پاکستان کې د دوی په وینا جیش العدل اهداف په نښه کړل، او پاکستان هم بلوڅ ملت پال دی ایران په سیستان بلوچستان کې په نښه کړل، چې له دې سره هم داسې د دې ویره زیاته شوې وه چې ممکن په سیمه کې کړکېچ د غزې له جګړې سره نور هم زیات شي. د ایران له ملاتړه برخمنې ډلې د حماس په ملاتړ هم ډېرې فعالې شوې دي. حوثی غیان، لبنان، حزب الله ډله په عراق او سوریه کې د ایران له ملاتړه برخمنو ډلو هم پر اسرائیل په وروستیو کې او په ځینو کښتیو چې د سره سمندرګي له لارې تیریږي بریدونه زیات کړي دي. دغه وضعیت په پام سره دغه پیښه او اوسنۍ پیښه به هم د ایران په سیاستونو کې یو ډیر لوی تغییر رانولي، فکر نه کوئ؟
یوازې څو ساعته فاصله لرو له دغه پیښې له اعلان څخه. البته دا یو څه وخت دی، دا هم نیسي چې دا څرګند شي چې دا پیښه څه ډول پیښه ده. آیا دا واقعا یو طبیعي پیښه ده، تخنیکي عارضه ده، که کوم څه ترشا دي او که څه ترشا دي؟
څه فکر کوئ؟ درې الیکپټرې وې، دوه یې تبریز ته ورسېدلې، او یوه چې خپل رئیسي د بهرنیو چارو وزیر د آذربایجان د ختیځ آذربایجان والی او دغه راز د تبریز د امام جمعه خطیب پکې سپارو او ځینې نور کسان دا را لویږي، او ډېره موده هم ایراني رسنیو درست معلومات یا په جزئیاتو معلومات نه ورکول. یعنی فکر کوي چې کومه پیښه د پیښې تر شا ځینې عوامل شته؟
وخت دا بیا په تیره بیا موږ ته چې له دې پیښې نه لږ یو دا قضاوت به یو څه عجولانه وي، مګر داخل د ایران کې د واک پر سر سیالیو او ځینو ډېرو پیچلو جوړښتونو ته په پام دغه حد او شک بې ځایه نه دی چې دا یوه جوړه شوې پیښه وګڼل شي. البته باید سړی انتظار وباسي چې دا څه ډول ده، دا که جوړه شوې ده آیا د همدغو داخلي پر قدرت باندې د سیالیو مسئله سیوری تر پر سر دی، او که نه دا خارجي عوامل هم لري او یا دواړه لري چې یو بل ته سره لاس ورکړي. مګر خبره په دې کې ده چې ستاسو هغه اولې پوښتنې ته را وګرځو، قطعا دغه پیښه لږ تر لږه د سیمې په دغومره ښکېلتیا کې چې ایران پکې ښکېل دی د اسرائیلو او فلسطین او غزې له پیښو نه رانیولې دی، عربي هیوادونو تر پریده او بیا تر افغانستان او بیا حتی تر اوکراینه پورې، تاسو پرې پوهیږئ چې په دغه لویه جګړه کې هم یو ډول د ایران حضور یا د ایرانی وسلو او د بی پیلوټه ځانمرګو الوتکو حضور په خپل دا څرګندوي چې د ایران حضور د نړۍ په ډیرو لرې پرتو لانجو کې شته دی. خو زه بیا هم په ټینګار وایم چې که دغه وژنې یا دغه مړینې یا دغه حادثه طبیعي وي، خو په ایران کې قدرت اصلي قدرت مرجع د مذهبي مشر په لاس کې ده، او دا اداره به بدله کړي بله به راولي کېدلی شي، ځینې سیاستونه هم ورسره د دې دپاره په دې بهانه بدله کړي چې دا نوی حکومت په خپلو سیاستونو کې تغییر کوي. ځکه چې یو شی چې روښانه ده او څرګنده ده او باید ووایو، هغه دا ده چې په دغسې یو وضعیت کې ایران یوې جبهي جګړې ته د ورتلو اراده نه لري. که څه هم د وروستیو پیښو چې تاسو عمر ته اشاره وکړه څو ځلې یې دغه امکان ډېر رانږدې کړ چې یوه پراخه جبهي جګړه پیښه شي، مګر ایران ځان په ډېر مهارت ترې وساته. له پاکستان سره د ایران ښکېلتیا او مخامختیا هم همدغسې یو حالت وه، او هغه وخت کې موږ دا پیشبیني کړې وه چې دا جګړه نه کېږي، ځکه چې یو هغه ظاهری لحن دی چې کله کله په دغسې حالتونو کې دغه هیوادونه یو د بل په وړاندې کاروي. مګر یو بله لایه یا یو بل پوړ دی د ټولو شیانو لاندې دی چې هغه نا اعلان شوی توافق دی د خپلو مخالفینو د ډارولو دپاره. تاسو ولیدل چې د ایران او پاکستان ترمنځ دواړو غاړو ته بلوچان وویشتل شول، ووژل شول. حتی په هغو کې ملکي وګړي، ښځې او ماشومان هم ووژل شول. دواړو هیوادونو په ډېر مهارت خپل مخالفین، خپل هغه بهر میشتي مخالفین او یا خپلواکي غوښتونکي دښمنان وویرول، وډارول، پرته له دې چې د دوی ترمنځ جګړه لویه شي. او حتی تاسو ولیدل چې ډېر ژر ایرانی مقاومت پاکستان ته په لوړه سطح لاړل. همدا څو ورځې مخکې دغه رئیسي ورغی پاکستان ته. نو زه داسې فکر کوم چې جرالاند روسي جمله به مدایي چې په دغسې ټولو پیښو کې ظاهري ډیپلوماسي په زموږ په سیمه کې وروستۍ خبره نه ده. د دې ټولو تر شا هغه څه چې پیښیږي حقیقي پرېکړې یو بل ځای کېږي چې هغه د عامه افکارو او عامه ذهنیتونو د دید څخه پټې دي.
مننه لیوال صاحب. ستانکزای صاحب، د ایران د ولسمشر لومړی مرستیال محمد مخبر سرپرست ولسمشر ټاکل شوی. 50 ورځو کې به ولسمشر بل غوره کیږي او راتلونکي کال هم انتخابات کیږي. تر ډیره دا بحث د ایران د افغانستان له موضوع سره تړو. اوس په تیرو دریو کلونو کې د طالبانو سرپرست حکومت هم د ایران په شمول د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت ونه پیژند او ډیرو نړیوالې ټولنې هم خپل شرایط واضح کړی دي د ښځو نجونو د زده کړې او کار موضوع، او دغه راز ځینې لوري هم د ټول ګډون حکومت موضوع مطرح کوي. په دغه 50 ورځو کې چې محمد مخبر سرپرست ولسمشر دی، په دې موده کې د کوم سیاست تغییر براشي د طالبانو د سرپرست حکومت په وړاندې، او که بیا به هم همدغه پخوانۍ پالیسۍ ته دوی دوام ورکړي؟ د ولسمشر ځانګړی استازی قومي هم په کابل کې دننه هم د متقی سره کتلی وو، او دا هم د ولسمشر ځانګړی استازی او د همغه سیاستونه تعقیبول.
زمیږ کوم په ټوله کې نه د دې لپاره چې یو په زماني لحاظ 50 ورځې ډېر لنډه موده ده، او دا به یو نوی حکومت ته چې هغه هم سرپرست حکومت وي او د قانون له مخې نه به هم ځینې واکونه او صلاحیتونه په یقیني ډول د یو دایمي حکومت په توګه نه لري. کوم خاص تغیراسي له بل خوانه زه فکر کوم چې ښاغلی مخبر او په اصطلاح ټیم د رئیسي ټیم ده، نو په دې اساس زه فکر نه کوم چې کوم خاص تغیر راشي. مګر دا چې په راتلونکي ټاکنو کې یا انتخاباتو کې بل ډول راشي لکه چې لیوال صاحب ورته اشاره درلوده. مګر زه بیا هم تکرار وایم چې که کوم تغیر هم راځي په روابطو کې ډېر بس ظاهري وي او ستراتیژیک بنه. یو ټکی چې زه دلته وایم، د ایران حکومت، د ایران اسلامي جمهوریت لا اول ورځ نه بیا تر ننه پورې، یعنی د 1350 کال نه چې دغه انقلاب په اصطلاح بریالیتوب ته ورسېده، تر دانه نه پورې هیڅ ډول صداقت د افغان حکومت او په ټولو کې د افغانانو سره نه ده درلودلی. که په کابل کې هر حکومت واقعي وي او وي، هغوی خپلې ګټې تعقیبوي، او متاسفانه چې کله کله دا ډېر استخباراتي او خصمانه دي او د افغانانو ډېر علاقه لري چې په اصطلاح په افغانانو کې تفرقه واچوي او د دغه تفرقې په نتیجه کې خپلې ګټې ترلاسه کړي.
مننه ستانکزای صاحب. لیوال صاحب، تاسو چې د ایران سیاست له نږدې تعقیبوي، راتلونکي کال په ایران کې بیا هم انتخاباتي دا پیښه داسې مهال رامنځته کیږي چې ویل کیږي چې ښایي د انتخاباتو پر سر بیا هم ناندرۍ ډېرې زیاتې شي، کله چې رئیسي په 2021 کال کې د ولسمشرۍ لپاره ټاکل شوی و ډېرې مشهورې څېرې له انتخاباتو د له فهرست څخه وویستل شوې. اوس بیا هم دغه ایران انتخابات په مخکې لري، او ویل کیږي چې رئیسی د خامنه ای یو نږدې کسو د قضایه قوې مشر پاتې سوی، د لوی څارنوال په توګه هم دنده ترسره کړې وه، او دغه راز په ایران کې د وروستو د مظاهرو په وړاندې ځپونکو اقداماتو کې هم ویل کیږي چې د مهم لاس درلود. تاسو څه فکر کوئ چې د ایران سیاست په داخلي سیاست کې به د هغه مړینه کوم ډول رول ولوبوي، او راتلونکو انتخاباتو باندې به اغېز څه وي؟
وروستیو څو دورو انتخاباتو وښودله چې د ایران خلک له انتخاباتو سره ډېره علاقه نه لري، او د ګډون میزان ډېر پکې کمزور دی، ډېر زیات. او دې مسلې په لوړو سطحو کې ډېر جدي اندېښنې راوپارولې. حتی دغه هیواد مذهبي مشر دې ته مجبور کړ چې شاید د لومړي ځل لپاره په خلکو غږ وکړي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، مګر بیا هم د ګډون بیسان تیر کړ. دا داسې ښیي چې خلک پر دغو انتخاباتو باندې ډېر زیات باور نه لري، او هماغه مهندسي چې یو شمېر خلک پکې به وار لمخه له صحنې نه ایستل کېږي، دا د خلکو د بې علاقګۍ لامل دی. بله خبره دا ده چې خلک هلته په ایران کې او بهر میشت ایرانیان داسې نه ده چې د اشخاصو په اړه مسئله ولري یا علاقه مندي ولري. تاسو په دې پوهیږئ چې په ایران کې کاندید شوي لوري ډېر زیات تفاوت نه لري له سیاسي لیدلوري ده، دوی تقریبا سره ورته دي، فقط اشخاص دي هلته ډېر قوي احزاب نشته، یا ووایم چې احزاب شته دا حزب ډېر زیات تفاوت نه لري. مسئله په کل کې دغه نظام په ډول ده، دا د ایران د خلکو لوی مشکل ده. نو که دغه پیښه د خلکو عاطفي وضعیت او په اصطلاح همدردي را وپاروي او دا ځلې په انتخاباتو کې د ګډون سطحه توپیر عمومي هغه ده، او که نه په مجموع کې انتخابات په اخر کې په ایران کې داسې انتخابات نه دي لکه په نورو دیموکراتیکو ټولنو کې چې واقعا برخلیک ټاکونکي وي او د خلکو بشپړه سیاسي اراده تمثیل کړی.
مننه لیوال صاحب. ډیر وخت نه لرو ستاسو ځای صاحب. د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړي استازي او صفی قومي ښاغلي متقی ته ویلي چې د رئیسی د بهرنیو چارو د وزیر او نورو کسانو د تدفین او د جنازې د مراسمو په اړه پریکړه نه ده شوې تر اوسه، که چیرې پریکړه وشي د طالبانو سرپرست حکومت ته به هم په دې اړه معلومات ورکړي یا به یې خبر کړي. دغه مراسمو کې که چیرې طالبانو بلل کېږي، د طالبانو کوم لوړ پوړي چارواکي به ګډون کوي؟ هغه پروتوکولونو ته په پام سره یو ولسمشر او بل هم د بهرنیو چارو وزیر یعنې دوه لوړ پوړي چارواکي په دې پیښه کې مړه شوي دي.
زبګر کوم چې په طبیعي ډول د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده خو په هیڅ وجه ګډون نه کوي. دوم ټکی دا ده چې ښایي ملا محمد حسن اخوند هم ګډون ونه کړي د کرکټر په پام کې درلودلو سره چې ډېر ګوښتوب کوي. اما زه فکر کوم چې یو د رئیس الوزرا له معاونینونه او په طبیعي ډول که چېرې دوی ته بلنه ورکړي شي نو د بهرنیو چارو سرپرست به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي.
ډېر مننه ستانکزی صاحب. لیوال صاحب، تاسو څه وایئ راتلونکي د کابل او تهران ترمنځ څه ډول ارزوئ؟ که لنډ یوه دقه وخت لرو مهرباني.
فکر نه کوم دغه پیښه پرې باندې اغېز ولري. که په مجموع کې په سیمه کې د سیاستونو او د ستراتیژیو په برخه کې کوم بدلون راشي، کېدلی شي دا پیښه یو بهانه وي. مګر زه بیا ټینګار کوم په ایران کې د واک د جوړښت څرنګوالي ته په کتلو سره دغه حادثه د عطف ټکی نه ده، کوم جدي تغییر نشي راوست.
ډېره مننه. کور ودان په ایران کې د افغانستان پخوانی سفیر غفور لیوال، د سیاسي او حقوقي چارو پوه نصر الله ستانکزی چې په دې 15 دقیقې بحث کې مرا سره ګډون وکړ.
د بیار زندګی نور دیر شاو دا بندا دی بندگے ننور تیر شا غلامی د خپل بدار کوا دنیا کی او دا غلام دا غلام ننور تیر شا الله منادی غم جن کل یا کیم جانا دا غم جن شاعر ننور تیر شا نظر غشی دے یا جل غشی دی نہ جڑی گم اس میں خوڑ لی پہ جل غشی